دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. په دویم نمای کې اونیز پروګرام هوجره هم درته وړاندې کوو. خو لومړی به خبرونه له شاهین بونیری څخه واورو.
سلام شهرم به د وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روس کې کیږي. اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو او د هغې کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وکړي. او عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روسیه کې کیږي. نن د بارونو چارو وزارت په دفتر کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان خرابې امنیتي وضع اندېښمن کړي دي.
We attach high importance to
mung aga tul ikdamat ta pa ala sat ahmiyat war kawo kum chi pa afghanistan aw pa sima ki aman aw sabat pa mukhawi da se hal zali nur mulkun tar mein zaham ki gi chi pa ki uta ta su ishara wakda rus chin aw pakistan dri al khiz gundi yow gunda shawida da de bal gunda ba ra rawana miyash ki gi pa afghanistan ki makhfa kharabi dun ki damniyat halat aw da ghair riyasati anasur maujoodgi andekhna rauchta kade da.
واضح دی وی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبره تر لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیزه فورم هم شته. خو په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځان ښکار شوې دي. اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو او د هغوی کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وکړي. د کورونو چارو وزارت ترکی استادانو ته د روانې میاشتې تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم ورکړی دی چې پر ضد تېره ورځ په بیلابیلو ښارونو کې د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو مظاهرې هم کړي دي. د پاک ترک سکولونو مشر عالمگیر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په قانوني لاره د ترک استادانو په پاکستان کې د اوسېدو موده وغځي.
ہائی کورٹ زمونږ د درخواستونو اوریدنه ترسره کړي او داخله وزارت ته حکم جاری کړي چې په دې درخواستونو دی دوه درې ورځو کې فیصله وکړي شي. د ماشومانو تعلیم به داسې روان وي خو مونږ به د ترک استادانو کمې محسوسو ځکه چې دا استادان ډېر محنتي او قابل وو او داسې استادان ډېر کم ملاویږي. نو زموږ هلې ځلې جاری دي چې د دوی اشارې دو موده کم نه کم تر هغې وځنډو تر څو چې دا روان تعلیمي کال نه پورا شوی.
جو ہمارے پاس لیگل فورمز اوپن ہیں وہ ہم پرسو کریں گے.
پاکستانی حکومت د اقدام غا هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تر سفر مخکې کړي. اردغان د نړیوالو ترکی سکولونو پر مشر فتح الله ګولن روان کال جولای ناکامې کودتا او تر هغه خبرولو تورنه پوری کړي چې ګولن ردوي. د جرمنی حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 12500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کی. دا خبره تیر ورځ په جرمنی ورسپانه کې خبره شوې. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیگا مشال لیډو ته دا خبره تایید کړه او ویل هغه افغانان ستنول کیږي چې د پناه خواستونه رد شوې دي.
معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخې چې د افغانستان او جرمني حکومتونو کړي هغه پناه غوښتونکي چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي.
صدیق زیاده کړه د کډوالو افغانستان ته د ستنولو دقیقه نیټه نه ده معلومه. جرمني ورسپانې د حکومتي اسنادو په خپرولو ویلي د روان کال تر سپتمبر 2800 افغانان په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبرې غونډې ته ویلي نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ماښام په امبار ولایت کې شوی چې روانو ونې په هیواد کې درېمه حمله وه. پولیس چارواکي وايي په حمله کې له ډیر شزيات کسان جو بل هم دي د بریډ ذمہواری چاند منلې خو چارواکي د ورستیو بریډونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2014 کال کې د عراق او شام لوی برخه خوره ونیوله خو د شیعه ملیشې او کور جنگیالیو په مرسته د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د پام وړ سیمې د دې ډلې له واکه خلاصې کړل شوې دي. دا مهال عراقي ځواکونه په موصل کې د وسلوالو پر ضد جنگيږي. ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دی ودرېږي. تېر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغه برخو کې چې د ماسکو او واشنگټن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده. اوباما زیاته کړه چې روسیا یو مهم هیواد دی او پر سیمه او نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا خبرې په دې تناظر کې کړې دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. او د کریملن یو لوړ پوړي سلاحکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري ایجنس تېره ورځ د یوریو شاکوب په حواله ویلي روانه ونه د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. او شاکوب د پوټین د بهرنو چارو لوړ پوړي سلاحکار دی. د ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو د ترهګرې ضد په جګړه کې د ګډو هڅو خواهش څرګندونه کړې ده. د ویل دا په راتلونکي کې د شام پر مسلې د کار لپاره ښه آغاز دی. خو د اوباما پر حکومت تی تور پورې کې چې هر هغه څه کوي چې دو اړخیز اړیکې د خنډ کار کی. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال د رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے 76 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپے 81 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپے 50 پیسې او په 1.44 روپے. یو درهم په 1.10 روپے 50 پیسې او په 1.10 روپے 10 پیسې. یو پاونډ په 1.10 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپے خرڅیږي. یو ریال په 28 روپے 10 پیسې او په 28 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپے او په 1.68 روپے. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې به په کوئټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 26 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اورید چې شاهین بنری او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان های کورټ د پاک ترک شونځیو ترکی استادانو له هغه هیواد د ایستلو داخل سوی درخواست رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امن پاړه به په روس کې غونډه کیږي. خو په پاکستان کې د ترکی سکولونو څخه د استادانو د ایستل کېدو پر ضد مظاهرې شوي دي. د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحدي چارو وزارت وایي له خوست د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي.
هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونو ته واپس شي.
د پښتونو میلی سندرغاړي خیل محمد استاد ته د افغانستان یو ستر ایوارډ ورکړل شوی دی. نوموړی وایي
هغه الفاظ ما سره نشته. اشرف غنی صاحب ډېره مننه کوم. څومره چې زمونږ مشران دي د دې ټولو زه ډېره مننه کوم. زه څومره نه یم لکه چې کوم عزت ماته ملاو شو.
او په 19 پروګرام حجره کې د افغانستان د ننګرهار ولایت درینور ولسوالۍ ته ځو.
درې سرکونه لري زموږ د رینور ولسوالۍ. دغه درې واړه سرکونه چې دي پاخه شوي نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. زه د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واورېده. د افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امن او ثبات لپاره په روس کې د درې اړخیزه غونډه کیږي. د دوی په وینا دا غونډه به د پاکستان، روس او چین د چارواکو ترمنځ وي. د خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند نن په اسلام آباد کې کړی دی. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیزي غونډې هم بحال وساتل سي نو دا به افغانستان لپاره ګټورې وي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه په راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبري غونډې ته تیار دفتر ویا نفیس کریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپلو خبرو کې ښاغلي نفیس کریا زیاته کړه،
موږ ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات په مخه وي. داسې هلې ځلې نورو ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې ورته تاسو اشاره وکړه. د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفیس کریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان اویا زره اولس وژل شوی دی. واضح دی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته. خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوې دي. د لړکی خبریال او د سیمه ییز چارو کارپوه متین حیدر وای،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو اس
جی دے او بل سے متبادل فورم ہے. بنیادی مقصد ہی امن، ثبات او طالبان په کامی بهر کې راوستل دي. خو کوشش دا پکار دی چې کیو سی جی بیا بحال کړي شي، ځکه چې هغه کې امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا درې اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل بداوی چې دا تر ساده بوري کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ شو نو افغانستان کې چکم دا بحران دی نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سره تجسس کړون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی وایي چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو د پاکستان د ایستلو په اړه د اسلام آباد کورټ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې دغه استادانو او کورنیو ته د وخت ورکړل سي او په دې اړه د دوه درې ورځې کې فیصله وسي. بل پلو په پاکستان کې د دې سکولونو د نیټورک مشر وایي هغوی هڅه کوي چې د دغو استادانو د ایسارېدو موده د قانون له لارې وځنډولو هڅه وکړي. رفعت انجم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
اسلام آباد های کورټ د پاک تور سکولونو استادانو لخوا ورکړی شوی درخواستونو د اورېدنې پر وخت ویلي چې دا استادان د پاکستان داخله وزارت سره بیا رابطه وکړي. اسلام آباد های کورټ کې د درخواست اورېدنې پر وخت د داخله چارو وزارت افسر وویل چې دا د ریاست حق دی چې چاله د ویزې موده زیاتوي او کنه. د څه په جواب کې چې د های کورټ جج وویل که ریاست دا حق لري چې څوک د ملک وستو فیصله وکړي نو بیا ولې دومره لږ وخت ورکړی کیږي، دا کسانو ته د وخت ورکړی شي. په دې اړه د داخله چارو افسر عدالت ته وویل چې د دغه کسانو د وتو ویزه ځنډولی کېدای شي دوی په وخت درخواست جمع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاک تور سکولونو چیرمن عالمگیر خان وویل چې موږ های کورټ کې دی لپاره درخواستونه ورکړي وو چې ترک عملې ته دومره وخت ورکړی شي چې روان تعلیمي کال تر سره شي او د ماشومانو زده کړو ته زیان ونه رسي. خو اوس د حکومت د جواب په انتظار یو چې څه فیصله کوي.
های کورټ زموږ د درخواستونو اورېدنه ترسره کړي او داخله وزارت ته حکم جاری کړی چې په دې درخواستونو دې دوه درې ورځو کې فیصله وکړی شي. د ماشومانو تعلیم به داسې روان وي خو موږ به د ترک استادانو کمی محسوسو، ځکه چې دا استادان ډېر محنتي او قابل وو او داسې استادان ډېر کم ملاویږي. نو زموږ هلې ځلې جاری دي چې د دې اشارې دو موده کم نه کم تر هغې وځنډو تر څو چې دا روان تعلیمي کال نه وي پوره شوی او دې لپاره موږ قانوني لارې خپلې کړې دي.
په پاکستان کې د پاک تور سکولونو د چیرمن تر مخه دا وخت د پاکستان پناه خارونو کې شپږ وش پاک تور سکولونه کار کوي چې بکې یو سل اتو پورې ترکی او تر زرو پورې پاکستانی استادان زده کړې ورکوي. یاد دی چې پاکستان داخله او چارو وزارت لخوا پاکستان نه د پاک تور تعلیمي ادارو د استادانو وستلو پریکړه په داس حال کې مخه ته راغلې وه چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان اسلام آباد ته په یو رسمي سفر راتلو او د سکولونو ترک عملی ته تر شلم نومبر پاکستان د پریښودو حکم جاری کړی و. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پېښور کې د پاک ترک ښوونځیو استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دې له هېواد نه باسي. تېره ورځ د سکول استادانو او شاګردانو مشال رډي ته وویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري. غلام غوث نور حال راکوي.
د پېښور د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکي د سکولونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
دا الیګل فیصله وکړه ده. موږ سره ټیچرز دي دلته، سره سټاف دي ترکش، دا لیګلی دلته ویزا دي وسره. اوس یو سړی دوره سرویس کوي پاکستان کې، اخر کې ورته وایي چې ویدین 3 ډیز ته د ملک نه وځه. دا به هغه باندې څنګه امپریشن پروسی چې یو سړی دلته فیملی سره اوسېږي، دلته پراپرټیز یا تور ته وایي چې وځه ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکي د تنظیم په مشر پتی الله ګولن دا تور لگولې دی چې په ترکی کې د سخت کال د ناکامی پوځي کودتا تر شا یې لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولې سرګرمیانې معطل کړې دي. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپل کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو. دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نه ځي.
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دوی لکه په ماشومانو باندې دومره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دوی له اوس دومره په کار دي چې تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې خصه بکوئ، خو اوس دا بچی هم دلته کې پرې دی چې دوی دلته کې یو دوی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دوی ته ملاویږي چې دا ماشومان ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 3500 جوړیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې اړه یو بل رپورټ هم لرو. همدغه سی لکه په پېښور کې، په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو څخه د استادانو ترکو استادانو د ایستل کېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. له کراچۍ څخه بیا د مشال رډیو بل خبریال محمد عمران رپورټ لري.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کې نارې وهلې او ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې ښه زده کړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پریکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښود او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. د ترکی سره تعلق لرونکي استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغوی زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغوی خپل کورونه او کورنۍ پرېښي دي او دلته زموږ دپاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او د دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد یوزما جیلانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي.
دوی
موږ د هغوی سره په سکول کې کار کولو سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګري هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نه وایي او ژاړي. ښوونځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهره په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوه چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره و. بل اړخ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د عوام نېشنل ګوند مهم مخکښ او پخوانی سېنېټر حاجی عادل مړی به نن خاور ته سپارل کیږي. دا چې حاجی عادل څوک او دغه سیاسي مبارزه څه وه، زموږ همکار زلاند یوسفزي ورته لنډه کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی محمد عدیل د 1947 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور خار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدل و. د حاجی محمد عدیل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختل غړی و او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نېشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی و. حاجی عدیل د یو سیاستوال او ملت پال په کور کې رالوې شو او د طالب علمې له عمره خپل هم عملی سیاست پیل کړو. نوموړی په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عدیل صوبایي وزیر خزانه وټاکل شو او 1999 کې ورته د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ذمہداری ورکړې شوه. د حاجی عدیل پمړینا وزیر اعظم میاں نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو زیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شوه. حاجی عدیل د عوامي نېشنل ګوند لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سینیټر پاتې شو او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر، په سینیټ کې د یاد ګوند پارلیماني مشر او د عوامي نېشنل ګوند الیکشن کمیشن چیرمین او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عدیل له پیشې سندکار وو او په پسماندګانو کې یې درې زامن او یوه لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی وو. حاجی عدیل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو. د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی وو او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عدیل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي دوی غواړي چې خپل سیمه ته ستانه شي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. دوی وایي دا د دوی لپاره یوازې کافي نه ده چې لارې ورته خلاص شي، بلکې په کار ده چې د دوی په سیمو کې امن هم پر ځای شي. خو د پاکستان د سرحدي چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې دا کډوال خپل سیمه ته ستانه کړي. په دې اړه رپورت لیولند د میورسته. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وایي دوی غواړي چې خپل سیمو ته ستانه شي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. د بې کوره کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پای دي ټول بې کوره سوي خلک ستانه کړل شي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستانی پوځ له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پوښتنه چانه ده کړې.
چې میرانشاه جرګه کې کوم ملاقات کوم جرګه والا د جنرال رحیل نه مطالبه کړې وه. دوی ته چې موږ د خیس کډوال ستنوي، خو تر اوسه پورې د خیس کډوال سره په دې باب کې هیڅ رابطه نه ده شوې. په تاریخ یې رېتان ده ورکړې، بل تاریخ باندې تاسو پنول شوی خپل وطن ته ولاړ شوی.
مولوی خان دراز دا وړ وویل د دوی غوښتنه یوازې دا نه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لار خلاص کړل شي.
ایو لار خو نه ده، خو بلکې بل امن غاټه مسله ده. امن دو مخته چې د خلک راښو د امن نه شي، امن نه بیا خلک کله یار خلاص شي بیا نشي تلوي چې امن وي خو بل یار خلاص شي.
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخل وایي د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل سي.
دا کم سفارشات چې راغلي دي د پټاری پمپس په حواله باندې په هغه کې د ټولو نه ډومبني سفارش چې کمیټې کړې دي هغه دا دی چې دغه کډوال چې دي دا دی د ټول خپل خپل ځایونو ته واپس کړی شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې نور کارونه یا نورو سفارشاتو باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپل خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځانګړي توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي؟ نو هغه وویل
یقینا چې یو شمېر خلک هلته په افغانستان کې اوسه پورې میشت دي، چې څنګه دلته کې کوم خلک دي د هغې دپاره د بیا ستنه کېدو کوششونه شروع دي، نو هم هلته کې چې دی هغه پروسه باندې کار شروع دی چې هغه خلک څومره چې په افغانستان کې دي هغې زر تر زره وکړي شي چې خپل خپل کورونو ته واپس شي، او د هغې دپاره حکومت د هغې دپاره د اسانتیاو برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپل هڅې چې کوم دي هغه چټکې کړي دي.
که څه هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره وروستۍ نیټې څو ځله بدلې شوې دي، خو د حکومت او پوز لخوا اوس پر دې ټینګار کېږي چې د روان کال تر پایه به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو د یادو کډوالو مشران بیا وایي دوی فکر نه کوي چې دومره زر دي خپلو سیمو ته ولاړ شي.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهورې سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
د پېښور کې د افغان کنسولګری لخوا د پښتنو نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میر بچا خان علي میډال ورکړل شوی دی. دا میډال نومیالي سندرغاړي ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وړاندې کړی دی. په دې لړ کې تیر ماښام په کنسولګری کې غونډه شوی وه. د مشال ریډي خبریال ځلاند یوسفزی ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
استاد خیل محمد ته د افغان ولسمشر له اړخه د میر بچا خان عالی دولتي ایوارډ افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ورپغاړه کړو. ډاکټر پویان د ستوریته د افغان ولسمشر پیغام وورو چې پکې د خیل محمد د موسیقي د هنر ستاینه شوی وو.
د موسیقي ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي او لزانې ولټیا خودلې ده. له همدې عمله نوموړي ته د خو غوړه او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په مخه د اساسي قانون د 34 ماده او 19 فقره له حکم سره سم د پښتو موسیقي غزل باچا استاد خیال محمد ته د غازی میر بچا خان عالی دولتي مډال منظور کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس.
د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان او افغانستان د خبريالانو د امن فورم لخوا د پېښور په نشتر حال کې د خیال محمد په ویاړ د خیال امن ونې د لمانځلو پیل شو، چې په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د خیال محمد په ویاړ دستوري وشوي. خیال محمد دته په درناوي ورکولو د امن د ونې د لمانځونکو او په میډال د افغانستان د حکومت مننه وکړه.
الفاظ ما سره نشته، اشرف غنی صاحب ډیر مننه کوم، ډیر مننه کوم، ډیر زیاته څومره چې زمونږ مشران دي د دې ټولو زه ډیر مننه کوم. زه زمرا نه ایم لکه چې کم عزت ما ته ملاو شو.
د پښتو نامتو سندرغاړي ماجبین قزلباش وایي چې استاد خیال محمد ته عالی میډال ورکول د ټولو پښتنو هنرمندانو درناوی دی.
افغانستان دومره لوی اشرف غنی صاحب دومره مونږ لوی عزت راکو چې دومره لوی مډال ولا ورکو، او مونږ ټول له دومره دغه مډال نه دی، دا زموږ د ټولو مډال دی، دا زموږ د ټولو عزت دی. او زه یو ځل بیا د افغانستان ډیر زیات د اشرف غنی صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم. د افغانستان او پاکستان زموږ دا مونږ یو یو، او د دشمنان به همداسې سوزي او دی به همداسې مونږ پاتې راولو ان شاء الله.
لدی وړاندې استاد خیال محمد ته د موسیقي فن کې په خدماتو د پاکستان صدارتي ایوارډ او پاکستان او افغانستان دواړو کې یو شمیر غیر سرکاري ایوارډونه هم ورکړل شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 4:30 بجې سوې. شاهین بنرای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکې میاشت په روسیا کې کیږي. د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه خبرو اترو یوه غونډه شوې ده او بلې غونډې انتظام روانه میاشت په روسیا کې شوې ده. اسلام آباد های کورٹ د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د غوی کورونو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه د زر تر زره فیصله وکړي. د کورونو چارو وزارت ترکی استادانو ته د روانه میاشتې تر شلمې د هیواد پریښودو حکم ورکړی دی. د جرمني حکومت پریکړه کړې ده چې سده پاسه 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کی. د خبر تیر ورځ په یو جرمني ورځپاڼه کې خپور شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې برید کې له 150 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دی ودرېږي. او د کرملن یو لوړپوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړي چې د ډونالډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي.
د خبرونو لنډیز مو اورید. اوسم تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه باز محمد عابد.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجری خبرونه قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د نننۍ حجری خبرونه کوربه يم. د حجرمو د افغانستان د نګرار ولایت د رینور لسوالی کې جوړه ده. د رینور لسوالی د جلال آباد ښار نه د کونړ په لور په 38 کیلومتره کې پراته ده. دغه په قدرتي وسن سنباله ولسوالی چې اوسطن 1500 کورنۍ پکې ژوند کوي، نه لوی قری او یو سلوشل واړه کلی لري چې 950 انکشافي شوراګانې پکې کار کوي. په کلی کې 8 خونځي، 8 متوسطي، 14 ابتدایي خونځي او یو دارالمعلمین شته دي. د کلی په حاصلاتو کې غنم، جوار، لوبیا، شولې، میوه‌جات او سبزیجات شامل دي. د خلکو ژبه یې په شهید خودو دستوري د پښتنو په شان دي. دا چې په دغه ولسوالۍ کې خلک له کومو ستونزو سره مخ دي، په حجره کې له څو تنو سره ناستیم او د دوی په ستونزو ور سره خبرې کوو.
تاسو راته خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایئ چې ستاسو په ولسوالۍ کې عمده ستونزه څه شی ده.
زما نوم عبدالسلام ده او موږ په درنور کې عمده مشکلاتونه د انکشافي شورا یعنی د کوم باسازي په بخش کې چې موږ مشکلاتونه لرو هغه ډیر مشکلاتونه شته ده. اول دا مشکلاتونه لرو په درنور کې چې دا سرکونو مشکل دی چې درې سرکونه لري زموږ درنور ولسوالۍ چې یو د برکوټ سرک دی، بل د سوتن ننیولې تر اترانه پورې یو سرک دی او بل چې د شیمول درې سرک دی. دا درې سرکونه دي چې دغه درې واړه سرکونه چې دي پاخه شوي نه دي تر ولسوالۍ پورې دا سرک پوخ شوی دی.
دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې مثلا دغه د درې سرکونو د پخوالي خبره دا مو کله د ولسوال سره یا دلته د ولایتي ادارې سره دغه ستونزې شریکې کړې؟
بالکل دا ستونزې مونږ شریکې کړې دي. د سوتن سرک چې کوم دی دغه دې لپاره انجینران راغلي او مخکې د دې سروې هم شوی تر اخره پورې اترانه پورې، خو بیرته تلی دي بیرته بیا نه دي راغلي.
د انکشافي شوراګانو اړوند نور کوم کارونه دي چې باید شوی بیا نه دي شوي؟
دغه انکشافي شورا اړوند کارونه باید چې د دې درې نور کوسي چې خلک کلیوالي او کوسي دي چې هغه جوړ شوي وي، ځکه درې درنور کې امنیت دی او قراری دی.
اوس چې ستاسو ستونزې د انکشاف دیهات له چارواکو سره شریکیږي، تازه غوښتنه مو څه ده؟
تازه غوښتنه مو دا ده چې دا کوم درې سرکونه چې دي موږ ته پخیږي. نوی سرک چې کوم لمټک کریې دپاره جوړ شوی دی، ستن څخه تیریږي، دلته یو منځ کې خوړ دی، نو دلته تګ راتګ دپاره امکانات نشته. نو که چېرته دلته دوی دپاره یو پل برابر شي، پل جوړ شي، نو دا به د دوی دپاره اسانتیا وي.
رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د حجرې خبرونه ده. د خبرونه د ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ کې جوړه ده. اوس یو بل ځوان ته مخامخ یم، ته راته ووایه چې ستاسي عمده ستونزه څه شی دی. اول خپل نوم والا.
نوم یې ډاکټر امان الله اسلمي، د رنور ولسوالۍ وایګل کلي اوسیدونکی یم. مونږ په کلینیک برخه کې سخت مشکل لرو، په دې چې کچیر ته کلینیک اوسي، په نوم به کلینیک اوسي، خو دننه چې کوم کارونه ورته ضرورت یا اړتیا لري هغه کارونه ورکې نه کیږي. مثلا یو مریض دی او هغه لپاره د معاینه او ارس مکمل تداوی شوی ده، خو مګر د هغه لپاره دوا ورته نشته دی. یا داسې کیږي کله مریض موجود وي خو هلته بیا ډاکټر نشتون یو لامل کیږي چې دغه مریض سره سخت پازاب شي. او نور بل دا دی چې بېخي د صحت وزارت سیتامي د کلینیکونو هغه کوم څارنه چې ده هغه پرېښې ده، او دا مشکلات نور عوامو خلکو ته زیات شوي دي.
که دا راته ووایه چې په درنور ولسوالۍ کې ټول څو کلینیکونه دي؟
مرکزي دوه کلینیکونه موږ غرد لرو، یو د قلعه شاهي ده او بل د برکوټ درې کلینیک ده. دغه دوه کلینیکونه فرعي کلینیکونه بیا کلي په کلي کې تقسیم شوي دي. اوس که ولادي نسایي کې موږ یو مریض ولرو، هغه بره شپې یو نوکریوال ډاکټر موږ نه لرو، او که ویم لرو هغه سره کومه همکاري چې هغه ضرور ده هغه ورسره نشي کېدلی.
وبخې تاسې وویلې چې خزینه ډاکټر هلته نشته، د ورځې لخوا هم نه وي؟
بلې، بعضې کلینیکونه کې لکه دوه مرکزي کلینیک دي کې شته دی، خو فرعي کلینیک چې موږ یادو هغه کې بیا خزینه ډاکټران نشته دی.
او په دغه کلینیکونو کې چې تاسو یادونه وکړله، داسې معیاري دواګانې پیدا کیږي؟
بله، مخکې چې کوم یو هیلنټ سره هغه وخت کې دا کلینیکونه راجستر وو، هغه وخت کې ډېر ښایسته دواګانې راغلي. او خو نن سبا چې کوم دواګانې ورته راځي، یا خو راځي دواګانې خو ورته راځي، هغه دواګانې ورته راځي چې کیفیت له مخې بیخي ټیټ اوسي، او که بیخي هغه ټیټ کیفیت والا مي، خو بیا هم هلته دواګانې کمې راځي.
دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې، بېشکه تاسو به د حل لپاره مخکې هم عریضې کړې وي، غوښتنې به هم کړې وي. تازه وختنه موسه ده وزارت صحت نه،
وزارت صحت امنه زمونږه وختنه ده چې دغه کلینیکونه چې کوم دي، اول دای جوړ کړی دي، باید دی یو سارو کی یو پلټنه وکړي چې مشکل د دې کوم ځای کې، آیا زمونږه دوايي پلار کې چیرته ورکیږي، آیا زمونږه امدمره لیگل شوی دوايي چې کوم واده دلته رسیدلې ده کنه رسیدلې.
رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبید د حجرې خبرونه ده. او دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت درنور ولسوالۍ اړوند جوړه کړې ده. یو بل روډ ته مخامخ هم دی، به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته ده ووایي چې د تعلیم په برخه کې دوی څه ستونزې لري.
نوم مې نورالله سعید پشهي او د درنور ولسوالۍ یم. موږ په درنور کې تر اوسه پورې د تعلیم په برخه کې فعالیت شوی دی، ښوونځي شته دی، موږ اته باپ لیسی لرو او اته باپ چې دي متوسطه ښوونځي او سوار لسی ابتدایي لیسی هغه ښوونځي لرو، خو مګر د تعلیم په برخه کې تر اوسه ورچا کوم ضروري کار دی هغه نه دی شوی. ماشومان مو د غره په ډډه کې یا د ونې لاندې یا چیرته یو غر د تیږې لاندې دلته کینی زده کړې کوي، خو کله چې باران وشي مثلا سیلاب راځي، ماشومان د زده کړې نه پاتې کیږي، راځي کورونو ته.
یعنی تاسو ویلي چې د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، څو ښوونځي متوسطې به تعمیرونه ولري ستاسو په ولسوالۍ کې؟
موږ په ولسوالۍ کې اته لیسی چې دي دغه تعمیرونه لري، او هغه کوم اته نورې چې متوسطې ښوونځي دي هغه هم تعمیرونه لري، خو دننه اتاقونه نه لري.
د کتابونو څه حال دی؟ کتابونه رسیږي؟
موږ اوس یو نوی مشکل پیدا شوی دی کتابونو برخه کې، چې په شی ژبې باندې کتاب چاپ شوی دی، دولت ورته اجازه ورکړې چې دا کتابونه باید تدریس شي، مګر مارک ورته پیسې کې چیزې نه دی ورکړې. کړی استاد ورته نه نیولی چې پښې دا کوم کتاب چې دا ماشومانو ته تدریس شي بل چې ماشومان هلته زده کړې کوي کتابونه ورته په ټایم نه رسېږي یو ځل زه خپل درنو ولسوالۍ ته ورغلی وم هلته ښوونځي کې ماشومانو نه پوښتنې کو چې کتابونه لرئ وایي کتابونه نه لرو مونږ یو کتاب لرو په ټول صنف کې دغه کتاب نه وایي نور دا استاد چې مونږ تدریس کوي نو دا نور ماشومان چې کوم یو نوټ نیسي دغه نوټ لار نه مونږ زده کړې کوو بس خلاص نور وایي مونږ لپاره د کتاب هغه زمینه نه ده مسله چې کتاب مونږ ته په وخت ورسیږي
او د معلمانو شرح څنګه ده معلمین هلته مسلکي دي که نه داسې دولسم پاسې مقرره کړي دي
معلمین په لیسو کې چې دي هغه مسلکي دي په لیسو کې هلته اوس ورته یو د معلمین هم جوړ شوی دی د معلمانو لپاره چې معلمان هلته خپل په دن معلمین کې زده کړې کوي بیا راځي په لیسو کې تدریس کوي خو مګر په اطرافي علاقو کې چې دي د کوم ولسوالۍ د ساحې نه چې لرې د قریجات دي هلته چې کومې ښوونځي دي هلته ماشومانو لپاره د کوم استادان چې مقرریږي هغه ته دولسم څخه لسم څخه فارغ وي هلته بل لسم والا ته تدریس کوي
تاسې کله د دغه ستونزو په اړه باندې ولایتي چارواکو سره ناستې د خپلې ستونزې مور یادې کړې دي
بار بار موږ راغلي دي سره ناست یو حتی ریاست معرف ته تللي یو ولایت مقام ته تللي یو دا مشکلات موږ ور سره شریک کړي دي دوی هوکړه کوي خو مګر هلته بیا په عمل کې کار نه کوي
اوس چې مشال راډیو ورزی او ستاسې ستونزې له چارواکو سره شریکوي تازه غوښتنه مو څه ده
تازه غوښتنه مو دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې چې دا کومې ښوونځي دي دوی لپاره د باید تعمیرونه جوړ کړي صنفونه دې ورته جوړ شي ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شي استادان دې ورته په صحیح او معیاري شکل باندې برابر استاد دې ورته ولېږي چې استاد تر څو بل ماشوم چې روزي هغه ماشوم په صحیح شکل باندې روزل شي او بل کتابونو بخش کې مو دا غوښتنه ده چې معرف ریاست نه مو دا غوښتنه ده چې موږ کوم سهم چې دی هغه خود موږ ته راکړي که نور څه موږ ته نه تعمیر موږ ته نه جوړوي بل هغه نه جوړوي کتابونه خود موږ ته په وخت باندې راورسوي چې ماشومان په صحیح شکل باندې زده کړې وکړی شي
د مشال راډیو د اوجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو تاسې د درېنور ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدي اوس یوه سندره اورو او بیا به له چارواکو سره د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې یو په یو شریکو
مبند دخڑ کور نخ لگے دن تیار کل دے دیکھ لے کے مصر لگے دن تیار کل دے دیکھ لے کے مصر لگے بند دخڑ کو نخ لگی ما بند دخڑ کو نخ لگی تم تیار کلے دے دیکھ لی کہ لگی ما بند دخڑ کو نخ لگی ما بند دخڑ کو نخ لگی آسمان مزہ کرنا لکس کو بیچ پاس مان مزہ کرنا ما بند دخڑ کور نخ لگی ما بند دخڑ کور نخ لگی دن تیار کلے
ماشاءالله دیو قدر من اوریدونکو بس محمد ابیدیم د اوجری خبرونه ده اوجری په خبرونه کې تاسې د درنو د خلکو ستونزې واوریدي چې د کلو پراختیا په برخه کې هم دوی ستونزې ادوي زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا له رئیس انجینر صفت الله شرف مل سره ناست یم او د دوی ستونزې ورته مخ ته ږدو انجینر صاحب دوی وایي چې د دوی سرک خود ولسوالی پورې پوخ شوی دی خود ولسوالی نه چې بیا دریو کلو ته کوم سرکونه تللي دي یو د بریکوټ کلی دی سوتن دی او د شیمل درې سرک دی دا وایي چې ډېر بیکاره دي او د پخېدو غوښتنې کوي
د درینور د سرک پر رابطه باید دومره وایو چې تقریبا پروسه کال د درینور د ولسوالۍ د ساحینه کومې ساحینه چې سرک پوخ دی د دې ځاینه تر سوتن قریه پورې موږ 12 کیلومتره سرک سروې کړ ډیزاین کړم دی او برنامې ته سول شوی دی چې تر څو پورې دغه قرارداد د صورت ونیسي او بیرته راشي خو متاسفانه نه پوهېږم تر اوسه پورې چې ولې د ده قرارداد ځنډېدلی دی خو که مالي امکانات پیدا شي انشاءالله چې دغه سرک کیدای شي جوړ شي سروې مکمله ده شوې تر سوتن تر قریه پورې چې دا د برکوټ ساحه بمبکوټ ساحه او دا ډیر زیات کلی دي په همدغه کې تر سوتن ساحې پورې چې دا به سر وصل کړي
دوی وایي چې د لمټک او د سوتن ترمنځ چې کوم سرک دی بیا په منځ کې یو خوړ راځي چې په دغه خوړ چې کله سیلاب راشي نو د دوی لاره قطع شي نو په دغه په خور باندې دوی د پل غوښتنه کوي
دا دغه پل غوښتنه کچیرته دغه اولسونه موږ نه وکي موږ خود تر اوسه پورې دغه مشکل ته دغه هدف پورې نه ولیدلی خو که موږ نه غوښتنه وکي ان شاء الله چې زه مطمئن یم چې دغه پل به جوړ شي او تر هغه نهایي هدف پورې به موږ خپل کوششونه وکړو چې دغه ته موږ رسیدګي وکړو دغه مشکل نه ورته رفع کړو دې خلکو ته
یوه غوښتنه دا هم لري چې د دوی په کلي کې چې کومې کوسی دي اکثر پخوا یو ځل پخې شوي دي د ملي پیوستون له لارې پخې شوي دي خو هغه کار وایي سم نه دی شوی اوس بیا پخوالي ته ضرورت لري
په درینور په ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام نه په زیاته برخه د وړو ډیمونو د برق په دې کې استفاده شوی او بل هغه پیاده روانه چې د دوی اکثر کورونه په پورته ساحو کې دي د کلی دغه د زینو په شکل لارې چې پاتوي ورته وي دا ورته جوړې شوې دي او همدغه سه کم سرکونه کم کلی دا سرکونه چې د دوی خامه پاتې دي د کلیوالي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې څو موده مخکې رئیس جمهور افتتاح کړ دا به په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله چې ننګرهار ته راشي او په ننګرهار کې د نینور یو د هغه ورسوالیو نه چې دغه برنامه د لومړني پوشش لاندې بوي او دا کوم سرکونه چې دوی خامه پاتې وي ان شاء الله چې دغه ته رسیدګي وشي او دا به ټول د ولستونو په مټ باندې په هغه ساحو کې به دا پخ شي
سی په وجره خبرونه کې د درینور د خلکو ستونزې واوریدلې چې د روغتیا په برخه کې هم دوی وایي چې دوایي په هغه اندازه نه راځي څومره چې د دوی ضرورت دی او کرا هم شي نظارت پې نه کیږي زه د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی معراج سره ناستیم او د دوی مخته د درینور د خلکو د ستونزې وګدو ډاکټر صاحب دیو سموایي چې په غندازه چې دوا ضرورت تل تنزي او به نظارت هم نکېږي
موږ د دوا د ستونزې پاک له دوی سره موافق یو چې څومره دوا چې ورکول کیږي دا کافی نه په هغه منطقه ده په علت دا نه دی چې مثلا موږ کم دوا ته لیږو علت دا دی چې صحت مفت په افغانستان کې کې اوسوک مریضي یعنی ټول حقونه حق خلق دوا پسې راځي او دا زموږ وطنوال باید چې په دې پوه شي چې دوا اصلا زهري مواد دي دا که په زیات اندازه بعضي دواګانې خلک خوري تاسې لیدلی دي چې خودکشی په منظورم د استعمالیږي نو دا دونه ډیر خشای نه دی چې اوسوک مریضي یعنی کلینیک ته راشي دوا تقاضا وکړي خو تاسف سره زمونږ د خلکو آگاهي کچه کمه ده که عادي او استراحت سره د دوی او خواله منځ ته راځي نو دوی راځي کلینیک ته دوی تقاضا داسي چې باید زیاته دوا واخلي او په د طبابت د استاندرد مطابق شي دوی ته موږ مثلا کوم کپسول یا ګولۍ ورکو دوی په زړه نه آرام کیږي ځکه دوی شخصي شفخانو ته او کلینیکونو ته چې کله ځي او هلته دوی ته کوم دواګانې او پیچکاري او شربتونه ورکول کیږي دوی داسې عقیده ده چې نه تداوی په هماغه شکل کیږي اصلا موږ د دې بنسټیزو خدماتو او اساسي درملو کې چې موږ هماغه لکه دوا ورکو دا کافی دی او مریض ته
یو نیوکه بل هم لري هغه وایي چې د شپې لخوا که د ولادت کیسونه پیښیږي نو بیا نوکریواله ډاکټره په کلینیک کې نه وي
په هغه اساسي روغتیایي مرکز کې فرعي روغتیایي مرکز کې دیزه کې قابلیت باید نوکری نو سي کور باید چې نږدې او کچېره د کار وخت او خور ولادت د پرزیر سره همکاري کې او کې د کلینیک په څنګه ورته ټولنې کور ورکړي نو دوی بیا د ضرورت په وخت کې راځي او خويندو سره کومک کوي بل جامع روغتیایي مراکز دي چې جامع روغتیایي مراکز کې موږ باید دوه قابلی او یو نرس ولرو دا باید نوکری ورکی. خو تاسو ګورئ چې د امنیتي ستونزو وجې نه زموږ خویندې نشي کولی چې په کلینیک کې شپه وکړي، یا مثلا د ښار نه ځي تر درینور پورې. زه پوهېږم چې یو قابله هلته کورې دی او دوه نورې قابلې د ښار نه ورځي. دوا د نظارت نه هم د دوی تشویش و چې موږ د دوا د نظارت دپاره تقریبا درې څلور رقمه ټیمونه لرو چې دوی ځي. موږ خپله رئیس سیتامی یا زه یا زموږ دا نور د صحت بخش امیرین موږ چې ځو یو سوالنامه موږ سره د عمومي صورت سره موږ دا ګورو. بیا زموږ د دواسازي امر یا د فارمسي امر چې دی دا هم چې کله ځي ساحې ته دا هم خپل پلان لري. د کابل نه د موسساتو نه موږ ته دوه نفره دلته موظف دي چې دوی هم ځي د دوا څارنه کوي. د دې په څنګ کې چې موسسات هم خپل سیستم لري، نو موږ دغه درې رقمه نظارت د دوا د سیستم نه.
مشال رادیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او تاسی د درنور د خلکو ستونزې واوریدلې چې د معرفت په برخه کې هم ستونزې ادوی. زه د ننګرهار ولایت د پوهنی ریاست ویان محمد اسف شنواری سره ناستیم او د درنور د خلکو د پوهنی ستونزې یو یو ورته مخه تکدو. شنواری صاحب، دوی وایي چې نیمایي مکتبونه د دوی سرپنا نه لري.
د سرپنا ستونزه په د خونځو یوازې په درنور پورې منحصره نه ده، ولایت شموله ستونزه ده په لومړي قدم کې او بیا افغانستان شموله ستونزه ده. ننګرهار کې چې ټول ټل 900 څخه باندې 900 به خونځي دي، نږدې 350 بیخي ودانۍ نه لري. تقریبا د 400 پورې خونځي دیهاتي دیوال نه لري، د 400 پورې خونځي د څخه کوبه نه لري. درنور هم د ننګرهار ولایت یو ولسوالي ده، دا مشکل هلته موجود دی. ډیر خونځي دغې چې دي ودانۍ نه لري، کوي لري د زده کوونکو دپاره بسنه نه کوي. موږ د ښوونځیو د ودانیو دپاره د راتلونکو 15 کلو دپاره خپل پروګرام پوهنې وزارت ته لیږلی دی، په هغې کې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي چې کوم ودانۍ اشدي ضرورت دی، بیا کوم په دویمه کټګوري، کوم په درېیمه کې. نو متاسفانه موږ ته په کال کې د 10 نه تر 15 پورې د ښوونځیو د ودانیو امکانات راکول کېږي، نو هغه په ډېر لنډ وخت کې ډېره ناممکنه ده چې موږ دا ستونزه زر هواره کړو. خو زموږ هیله دا ده چې موږ وکولای شو د نورو مرسته کوونکو ادارو نه د مرستو په ترلاسه کولو سره چې موږ هر کال تقریبا تر 150 پورې ښوونځي جوړو، د نورو سیمو او د درنور دا ستونزه زر هواره شي.
دوی یو بل ستونزه دا یادوي چې کتابونه ورته تقریبا د کال په اخیر کې رسیږي، یعنی د کتابونو نه شکایت کوي. د دوی دا نیوکه پر ځای ده،
د دوی نیوکه پر ځای ده، او دا هم داسې یو ستونزه وه چې زموږ دپاره کتابونه د افغانستان نه د باندې چاپېږي. په لومړي سر کې خو بهرنیو ځواکونو یا ایساف د دې کتابونو لګښت ورکړی و، هلته پکې د انتقال په وخت کې په پاکستان کې د کراچۍ بندر کې ستونزه پیدا شوه، ترانزیت ستونزه وه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ. بالاخره چې هغه ستونزه حل شوه، بیا کتابونه ډېر ناوخته راورسېدل کابل ته، او د کابل نه چې بیا د دې د انتقال قرارداد د کوم شرکت سره وشو، نو هغه شرکت دومره امکانات نه لرل چې ټول افغانستان ته دې په یو ورځ او په یو ور باندې کتابونه برګیری کې ودرسي. ولایتونه لکه د ختیز ولایتونه په یو ګروپ کې وو، نو د ورځې به یا په میاشت کې موږ ته لس لارې کتابونه تلل، لس په بیا کونړ ته تلل، لس په لغمان ته تلل، لس په نورستان ته، بیا به زموږ نوبت راته. نو متاسفانه کتابونه موږ ته سږنی کال د تعلیمي کال د پیل سره سم راورسېدل او موږ توضیح کړل. نو تر اوسه دا ستونزه وه. د دې نه بعد به انشاءالله دا یو کتاب چې درې کالو دپاره دوام کوي، را روان کال کې به ستونزه نه وي. سږنی کال کې موږ کتابونه ټولو شاګردانو ته رسولي د اول نه تر 12مه پورې، چې کوم اوس موږ کمبوتي نور شاګردان نه وي راغلي د نورو ولایتونو نه، هغې لپاره موږ خپل ضرورت پوهنې وزارت ته لیږلی او هیله مند یو چې زر هغه هم راورسېږي او دا ستونزه هواره شي.
درنور د خلکو ژبه پشهیي ژبه ده، وایي چې په پشهیي ژبه ورته کتاب چاپ شوی خو استادان ورته نه دي ګمارل شوي.
موږ دا پروګرام د یو مرسته کوونکې ادارې په مټ باندې مخ په مخ پیو، چې هغه یونیسف ده، او یونیسف په دې برخه کې بل شکه چې ډیره مرسته کړې ده. موږ د خیوي او د درینور په ولسوالیو کې چې په شهي ورونهلته په ګڼ شمېر کې اوسیږي یا اکثریت دی، دوی ته تر درېیم ټولګي پورې په مورنۍ ژبه د زده کړې پروګرام لرو. د دوی د ښوونکي چې دي دوی لپاره ځانګړې روزنه ورکول شوې ده. دغه کتابونه چې دوی ته چاپ شوي دي، دغه کتابونه چوندرې کتابه دي، هر کال کې یو کتاب ویل کېږي. هغې دپاره د هر کال خپل ښوونکي چې دي هغوی ټریننګ اخیستې، روزنه اخیستې ده، او بالاخره دا پروګرام مخته بیایي. زه مطمئن یم چې دا پروسه ښه روانه ده، ځکه چې د پوهنې ریاست سربیره یونیسف هم څارنه کوي، ځکه دا د هغوی مکلفیت دی. نو که کوم وخت کوم ښوونکی په خپل درسي ساعت کې غیر حاضر وي یا نه وي راغلی، دا ممکنه ده، خو دا نه تاییدوي چې ګواکې دا ښوونکي بیخي نشته او خپلې وظیفې ته نه حاضرېږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسې د درینور ولسوالۍ د خلکو ستونزې هم واورېدې او په ستونزو مو د چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې پای ته ورسیږي، د نننۍ حجرې کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوې مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
لے سنگ شوے میں میں درتا ول چھ بنگڑی لے رے کا ٹول دے پھا ماما
لے رے کا غم ناجی